د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي ټام ویست په اسلام آباد کې له یو شمېر افغان کډوالو سره لیدلی. ښاغلی ویست په خپله ایکس پاڼه لیکلي، د هغوی ستونزې اورېدلي او د ملګرو ملتو د کډوالو د چارو د ادارې همداراز د مهاجرت د نړیوال سازمان د ادارې له استازو څخه یې مننه کړې چې د دې کډوالو حمایت کوي. ښاغلی ویست ویلي، امریکا له یو این ایس آر د ملګرو ملتونو د کډوالو کمشنرۍ سره $100 میلیون مرسته کړې چې د دې کډوالو ملاتړ وکړي. د مرسال لپاره د امریکا د سفارت شارج دافیره کارن دیکر د طالبانو پر دوو چارواکو د لګیدلو بندیزونو دفاع وکړه. د امریکا متحده ایالاتونو د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر سرپرست وزیر خالد انفیا او د طالبانو د علومی اکاډمي پر مشر فرید الدین محمود بندیزونه لګولي. اغلی دیکر له ایکس پانی کې لیکلي، حنفیا او محمود د افغانستان نیم ولس له خپلو حقونو بې برخې کړي. اسرائیل وای پوځیان د غزې په شمال کې خلکو پښتنې ګرویګنی کوي چې د حماس وسلوال چې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې د ترګرې ډلې په توګه پیژني چیرته دي. د ایټالیا د پلازمینې روم په لمن کې په روغتون کې د اورلګیدو له امله لږ تر لږه 4 تنه وژل شوي دي. د اوکراین دفاع وزارت وایي هیواد یې تمه لري ډېر ژر پرمختللي F-14 جنګي الوتکې ترلاسه کړي. او ایراني چارواکو د محسا امینی کورنۍ اروپا ته له سفره ګرځولې ده. دوی ته د اروپا پارلمان د سخاروف جایزه ورکوله.
د زهرو کاروان
دا زاد رادیو درنو اوریدونکو، السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. په تودو سیمو کې د کوکنارو د کښت وخت رانږدې شوی، خو بزګرو تر اوسه هم د بدیل کښت مرسته نه ده ترلاسه کړې.
د بدیلي معیشت موضوع چې دوی یادوي، دا اولین کار چې دوی اوس کولی شي هغه دا چې دوی د ادارې نظام را جوړ کړي. د زراعت لپاره اوبه اساسي شی دی چې اوس نشته.
په یو بل راپور کې به واوري چې معتاد ځوانان وایي له کورني تاوتریخوالي څخه د خوندیتوب له امله معتاد شو.
بعض مشکلات به خانواده پیش شد که از طرف فامیل
پا کورانه که زین مشکلات پیش شد اوزه پا کورانه که لپام او ورسیدم هم در سبب شد چه لکورانه چه خلده او لناور اندیوان و نصر ملگرشم.
دا چه نشهی مواد ولی پختورگی خرابوی؟ پا دی علم و دا معتادین و دا درملنی لمتخصیص داکتر نومان پوپل سر مرکه کردی.
ټول نشئی توکو په خصوصا په جګرو په پښتورګو باندې بد تاثیر کوي او ډیر څه تاثیر کوي. دا کوکاین او یا هیروین ده چې منشئ همغه تریاک ده.
د حاجی محمد په نوم یو روغ سوی معتاد وایي نشو دومره ناهیله کړم چې خپل ټول مهم سندونه مې وسوځول.
خپل تذکره او خپل دولتم شهادتنامه او همداسې د انګلیسي او کمپیوټر سرټیفیکیټونه او خپل یادګاري عکسونه او خخه دا مې وسوځل. اور مې ورته واچو
او د پروګرام په پای کې یوه په زړه پورې ډرامه لرو.
ما هم خپل صحت بایلود، هم شهرت او هم لوبه. انډیوالانو ته ووایه چې زه نور والیبال نه کوم، تاسې پوهشئ او کار مو.
اوس پرونه په یو راپور پیل کوو. د افغانستان په تودو سیمو کې د کوکنارو د کښت وخت رانږدې شوی، خو د طالبانو حکومت او ملګرو ملتونو تر اوسه د بزګرو لپاره د بدیل کښت په برخه کې اسانتیاوې نه دي برابرې کړي. که څه هم د طالبانو حکومت او ملګرو ملتونو جلا جلا ویلي چې د بزګرو لپاره د مرستو راټولولو لپاره خپلې هڅې کوي، خو دوی تر اوسه نه دي توانېدلي چې په دې برخه کې له بزګرو سره مرستې وکړي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
دوی اونې وروسته د افغانستان په تودو سیمو کې د کوکنارو د کښت وخت را رسیږي او هغه بزګران چې پخوا به یې په خپلو مځکو کې کوکنار کړل، اوس دا پرېکړه کوي چې په خپلو مځکو کې څه شي وکړي. ملګرو ملتونو تېره اونۍ په کابل کې د زراعت له کارپوهانو سره یوه غونډه درلوده. په دې غونډه کې د کوکنارو د کښت یا بل داسې بدیر په اړه خبرې وسوې چې د بزګرو لپاره لږ تر لږ د کوکنارو په اندازه عاید ولري. که څه هم تر دې مهاله د ملګرو ملتونو د دې خبرو پاتې نه دي اعلان شوي، خو د زراعت کارپوهان وایي چې په تودو سیمو کې د نوي کښت لپاره لږ وخت پاتې دی او د کوکنارو د کښت منع کولو له امله زیانمن شوي بزګران په تمه دي چې له دوی سره د بدیل کښت په برخه کې مرستې وسي. لدی کارپوهانو څخه یو هم محمد ایوب رفیقی دی. دی وایي چې د بزګرو د مشروع کښت لپاره لومړی اړتیا اوبه دي او باید بزګرو ته د اوبو سرچینې او امکانات برابر سي.
د بدیلي معیشت موضوع چې دوی یادوي، اولین کار چې دوی اوس کولای سي هغه دا دی چې دوی د بیارۍ نظام راجوړ کړي، که بېرته زموږ عنعنوي ولېره عمارۍ، که زموږ د اوبو دپاره بندونه راجوړېږي، خو د زراعت دپاره اوبه اساسي شی دی چې اوس نشته. دوام د تخمو خبره ده، دوی کولای شي په تخمو باندې کومکونه وکړي چې سالم تخمونه راوړي افغانستان، او کیمیاوي کود په ارتباط د دواو د کومکونه وکړي. یوازې دا نه ده چې دوی فقط افغانستان موږ پر اسپنت پیژنو، نو په دې خاطر باندې په افغانستان کې د بدیل معیشت په موضوع نسي کېدلی عملي وسي، تر هر وخت اوس ښه کېدلی سي که دوی سیاسي برخورد ونه کړي. د موضوعاتو
د طالبانو مشر د 1401 شمسي کال د حمل په میاشت کې د یو فرمان د لارې د کوکنارو کښت منع کړ، او د طالبانو حکومت یې امر وکړ چې له بزګرو سره د بدیل کښت په برخه کې مرسته وکړي. ملګرو ملتونو هم په خپل لومړي راپور کې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت کمولو په اړه ژمنه وکړه چې د بدیل کښت برابرولو او اقتصادي برخه کې به له بزګرو سره همکاري کوي، خو تر دې مهاله له یو بزګر سره هم د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې مرسته نه ده سوې. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت ویاند عبدالمتین قانې وایي د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي میرمن روزا او تنبایوه له سراج الدین حقانی سره د غونې پر مهال ویلي چې ملګري ملتونه او ځینې هیوادونه په ګډه د زیانمن شو بزګرو لپاره پر بدیل کښت غور کوي.
اغلی اوتون بایواد د نشئی توکو سره د مبارزې په برخه کې وویل د هیوادونو له استادو سره دی په دې باور رسیدلی چې نشه د روغ دو کسانو ته د حرفوي زده کړې ترڅنګ د بزګرو ته د بدیل معیشت پیدا کولو ته هم باید ځانګړې پاملرنه وشي.
د ملګرو ملتونو د راپور پر بنسټ په افغانستان کې د کوکنارو کښت منع کولو د هغو بزګرو اقتصاد زیانمن کړی چې له همدې لارې روزي پیدا کول. دوی اوس په ناوړه اقتصادي وضعیت کې ژوند کوي او مالي مرستو ته ډېر اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې په 2023 میلادي کال کې د کوکنارو کښت 10,800 هکټارو ته راټیټ شوی دی، حال دا چې دا کښت په مخکنیو کلونو کې تر 2,300 هکټارو واوښتی و.
په راپور کې مو واورېدل چې په تودو سیمو کې د کوکنارو د کښت وخت رانږدې شوی، خو بزګرو تر اوسه هم د بدیل کښت مرسته نه ده ترلاسه کړې.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ولنه افیر مې ورته ځوان وبیا ځنه سمې خو سره کې سم شروع کړو زه څنګه مسبد بخت شاید چې بخي بیا ځان ځنه سم خلاص ولا
ادوار د تاریا کې راکزه چې په دغم کې ختک
مغز دمون خراب او اډو کې دمون غوچ کړو اپونه دمون خراب کړو
دا مور او کلار دواله په نشو رويدي ډیر وخت بیا باندې دی خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نر وزن له امله یخت نیول او مرسته.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړي ونی ز خبرونه د نشئی توکو د کښت، نشئی موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې ارواپوهان وایي ځینې ځوانان یو ځل نشه کول له کورنۍ تاوتریخوالي څخه د ساتلو لپاره بولي، خو د دې تاوتریخوالي ډېروالی د دې سبب کیږي چې نشو ته دوام ورکړي او په نتیجه کې معتاد سي. ځینې معتاد ځوانان هم دا مني چې له دوی سره د کورنۍ لخوا توجه او مینه نه کول او د کورنۍ په مهمو پرېکړو کې له دوی سره مشوره نه کول د دې سبب شوه چې نشو ته پناه یوسي. خو ځینې معتاد ځوانان بیا تر معتاد کېدو وروسته پوهېدلي چې تر پخوا له لوی مشکل سره مخ شوي دي. په دې راپور کې د همداسې یو ځوان د ژوند کیسه څېړل شوې ده.
بیکاري، کورنۍ ستونزې او د نشئ موادو په زیانونو نه پوهېدل د اعتیاد هغه عوامل دي چې له معتادینو سره د خبرو پر مهال یادېږي. خو ډېری داسې معتادین هم شته چې علمي او مسلکي زده کړې لري او د ژوند ښه او بد ښه سره جلا کولی شي، خو بیا هم د نشو په دام کې نښتي دي. د دې ډول معتادینو څخه یو هم سید امیر دی. دی د قرآن شریف قاری، د نشو په زیانونو پوه او د اسلام له نظره د نشو په حراموالي هم ښه خبر دی، خو بیا هم د خپل اعتیاد په اړه پر خپله کورنۍ وراچوي.
باز مشکلات در خانواده پیش شد که از طرف فامیل
په کورنۍ کې ځینې مشکلات پیښ شول او زه په کورنۍ کې له پامه وغورځېدم. همدا سبب شو چې له کورنۍ څخه لرې او له ناوړه انډیوالانو سره ملګری شم. له ښوونځي څخه مې هم زړه تور شو او نشو ته مې مخه کړه. دوستان، خپلوان او قوم هم راڅخه لرې شو او په داسې بدو نومونه یادولم چې زه یې اوس په ویلو شرمېږم.
حتی ما را بیاګسم صدا میکردن که واقعا شرماور است که بگویم.
فرید په ډېر زیار او زحمت ځان جرمني ته ورسوه. هلته یې درانه کارونه کول او له دې لارې یې خپلې کورنۍ ته روزي ګټل. دغه ډول یې د کورنۍ څو غړو ته هم زمینه برابره کړه چې جرمني ته ولاړ شي، خو د اعتیاد له امله بیرته افغانستان ته راغی او څو میاشتې کېږي چې له کورنۍ څخه لیرې ژوند کوي. دی د خپل اعتیاد پړه پر خپل کورنۍ وراچوي او وایي چې کورنۍ یې پام نه ورته کوه.
نشو د کار او خپل کورنۍ په اړه بې پروا کړم. کار کولو ته مې زړه نه کېده. لټ شوی وم، که په ولسي ژبه ووایم بې غیرته شوی وم. یوازې به اوسېدم او نه مې غوښتل چې له چا سره خبرې وکړم. یوازې مې له هغو دوستانو سره ناسته ولاړه درلوده چې زما سره به یې نشه کوله. اندا چې له کورنۍ څخه مې هم بد راتلل او ژر په خار کېدم.
خوش نداشتم بعض وخت ها ګپ سر مزود عصبي میشدم.
د معتادینو د درملنې کارپوهان که څه هم د احتیاط په اړه خپله معتاد ملامت بولي، خو په دې برخه کې د کورنیو مسؤلیت هم خورا مهم او ټاکونکی ګڼي. د معتادینو د درملنې د برخې ارواپو مدیع الله وزیری وایي چې له کورنۍ عاطفې او پاملرنې څخه بې برخې کیدل انسان ناوړو کارونو ته هڅوي.
ای فرد از لحاظ عاطفی خانواده و دوستان خود دور مانده.
دغه ډول انسانان له عاطفي پلوه له کورنۍ او له دوستانو څخه لرې پاتې شوي. دوی دې ته اړ شوي تر څو د ځان لپاره داسې څه غوره کړي چې په یوازیتوب کې دوی خوشحاله وساتي. باید کورنۍ په عاطفي او اقتصادي برخو کې د هغوی ملاتړ وکړي چې له کورنۍ څخه د جلاوالي احساس ونه کړي.
تا احساس کمبودي خانواده و عدم حمایت خانوادګي خود را نکنند.
که هم د افغانستان معتادین کورنۍ لري، خو په وروستیو کلونو کې ډېری معتادین له خپلو کورنیو څخه جلا ژوند کوي. خو دا چې تر درملنې وروسته د کورنۍ ملاتړ نه لري، په پایله کې هغوی بیرته نشو ته مخه کوي.
ترنو اورېدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې معتاد ځوانان وایي له کورنۍ تاوتریخوالي څخه د خوندیتوب له امله معتاد سو.
د نشه یي موادو اعتیاد پر ټولنه څه ناوړه اغیز کوي؟ د زهرو کاروان ځانګړې خپرونه تاسو او ستاسو کورنۍ د نشه یي موادو له زیانونو خبروي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خپرونې څلور بي ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19.25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. طبي ډاکټران وایي چې ټول نشه یي مواد د پښتورګو د زیانمن کېدو او ویجاړېدو لامل کیږي. په تېره بیا د بې سرپناه معتادینو پښتورګي ډېر زر له کاره لویږي. دا چې نشه یي مواد ولې پښتورګي خرابوي، څه ډول نشه یي مواد ډېر د پښتورګو د خرابېدو سبب کیږي، او د دې لپاره چې د دې زیان مخه ونیول سي معتاد او د هغه کورنۍ څه وکړي، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر نومان پوپل سره مرکه کړي. او پوپل کې مو پوښتله چې نشه یي مواد د انسان پر پښتورګو کومې لنډمهاله او اوږدمهاله اغیزې کوي.
نشه یي موادو او توکو ټولو دا ټولې د انسان په حوزویت باندې بده اغیزه او بده تاثیر کوي. دا کیدای شي چې لنډمهاله او اوږدمهال وي. لنډمهاله تاثیرات چې په پښتورګو باندې کوي، کیدای شي چې دا په حاده توګه وي، یعنی دفتن کیدای شي چې په پښتورګو باندې تاثیر وکړي چې هغې ته عدم کفایي حاد پښتورګو وایي. پس له هغې نه دوهم مرحله مرض نومیږي، هغه نو ګلومیرول نفریت ده چې په هغه کې د پښتورګو وړکۍ وړکۍ د وینې رګونه بندیږي او یا التهاب پیدا کوي. او درېمه مرحله همدغه حاد شکل په مزمن شکل تبدیلیږي. دا چې تبدیل شي په مزمنه توګه هغې ته بیا وایي چې عدم کفایي مزمن. او څلورمه مرحله دا چې هغې ته نفروتیک سندروم وایي. په هغه حالت کې 90% پښتورګو خپل فعالیت له لاسه ورکوي او 10% کار کوي. نو په دغه حالت کې مریض مجبور ده چې خپل پښتورګي تبدیل کړي او یا د ایمودیالیز ماشین سره وینې باید تصفیه شي.
څه ډول نشئی مواد لا ډیر د پښتورګو د خرابیدلو او لمنځه تللو لامل ګرځي؟
ټول نشئی توکو په خصوصا په جګرو په پښتورګو باندې بد تاثیر کوي او په پښتورګو باندې ډیر څه تاثیر کوي. دا کوکاین او یا هیروین ده چې منشئی هماغه تریاک ده. دا هیروین او کوکاین سخته انالجزیک ضد درد دوا ده چې په پښتورګو باندې ډیره بده اغیزه کوي، خصوصا هغه کسان چې په وریدي توګه او یا انجکشن سره نشئی توکو استفاده کوي ډیره بده اغیزه کوي.
نشئی مواد ولی پښتورګي له ستونزو سره مخ کوي؟
نشئی توکو او نشاور مواد او ځینې نور دواګان او خوراکي مواد چې موږ خوله لارې نه خورو او یا دا چې ځینې نور دواګانې او نشئی توکو نشئی موادو د آی وی او یا وریدي لارې نه چې اخیستل کیږي، دا ټولې په عضویت کې د ځیګرو او د پښتورګو لارې نه جذب کیږي و تصفیه کیږي او هتراکیږي، یعنی همدغه پښتورګو او ځیګر باندې مستقیمه تاثیر او مستقیمه اغیزه لري. او لمده لکبله چې دا معتادین چې نشئی توک استعمالوي دا نو خود دوی نو نشه حالت کې وي، نو بیا مایعات او باو ځینې نور نه استعمالوي. لدې لکبله دوی کیدای شي چې په هایپوولمیک شاک، یعنی هغه حالت چې دوی مایعات په عضویت کې کمی کی، په هغه حالت کې شفاخانې ته مراجعه وکړي او د همدې له کبله بیا نو دوی ته عدم کفایي حاد کلیا او مشکلات پښتورګو او یا مشکلات کلیوي ورته پیدا کیږي.
آیا یوازې بې کوره او بې سرپناه معتادین د پښتورګو له ناروغیو سره مخ کیږي او که ټولو معتادینو ته دا ګواښ متوجه دی؟
دا چې یو معتاد سرپناه ولري که نه لري، سرپرست ولري که نه لري، نشئی مواد ټولو په پښتورګو باندې او ځینې نور اعضاګانو باندې هماغه خپل تاثیر کوي. لیکن اکثرا موږ لیدلی یاست هغه کسان چې کورنۍ سره ژوند کوي، سرپناه لري، هغوی ته د هغوی د کورنۍ اعضا لکه زوی او لورې او یا مېرمنې ورته توجه به کوي او ورته مایات لکه هوبا او چایو دا نوشابهباب ورته ورکوي، دوی کمتر مساویږي. خو لیکن هغه کسان چې کورنۍ نلری به سرپناه ده، هغوی باندې ډیره بده اغیزه او تاثیر کوي.
که د نشئی له امله د کوم معتاد پښتورګي خراب او یا کمزوري سوي وي، آیا د نشئی له پریښودلو وروسته بیرته پخوانی حالت ته راګرځي او که د پښتورګو ځانګړې درملنې ته اړتیا ده؟
دا چې یو معتاد د نشئی موادو د استعمالولو له کبله په پښتورګو مرض باندې مصابیږي، هغه نو مرحله په مرحله دا چې حاد ده، ګلومرولنفریت ده او یا مزمن ده او یا سندروم نفروتیک ده، هغه باندې مستقیما ارتباط لري. کیدای شي چې مریض او یا معتاد په مرحله حاد ډاکټر ته مراجعه وکړي، هغه وخت تداوی نتیجه ورکوي، هاویا په آخره مرحله کې هغه مراجعه وکړي، هغه وخت نو د دوی پښتورګي د پاتولوژي له لحاظه خپل نارماله وظیفه له لاسه ورکړي وي، نو هغه وخت نو بیا نتیجه نه ورکوي.
یو معتاد ته مو توصیت څه ده ترڅو د پښتورګو په ناروغۍ اخته نسي او یا لږ تر لږه د خطر کچه راکمه سي؟
زما توصیه ټولو معتادینو ته د یو ډاکټر، د یو ورور او د یو هموطن په صفت دادی چې اول دوی توجه وکړي، خپل ځان له نشئی نه، نشاور موادو نه او د احتیاط نه ځان وساتي. دا چې تر کې احتیاط وکړي دوی ته بهترین لاره همدا ده که خپل ژوند سره مینه لري، باید نشئی مواد استعمال نه کړي، تر کې احتیاط وکړي. که بیا هم نه کیږي نو دوی باید په څلورویشت ساعتو کې خصوصا ورځې له طرف باید دیر مایا توبه و جوس و دغه شیان دیر وچکی.
دا زهرو کاروان با د خپرونه کې د نشئی موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، لا ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خپرونه اوري. د پکتیا ولایت اوسیدونکی حاجی محمد تر نشو مخکې خون کې و. د لومړی چرس او بیا خیخی ته مخه کړه. حجی محمد وایي چې د نشو له امله مې خپل ټول وسایل خرڅ کړل او په هغو پیسو مې نشئی مواد واخیستل. دی زیاتوي چې نشو دومره ناهیلی او په ذهني لحاظ ګډوډ کړی یم چې خپل ټول تحصیلي سندونه مې وسوځول. دا چې حجی محمد ولی معتاد سو او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
نشو نه مخکې مې معلمي وظیفه کوله. اووه کاله مې د خپل کلي په مکتب کې د ریاضي مضمون تدریس ورکاو. وروسته د هغه نه مې ډریوري مې کوله، خصوصي مکتبو شاګردان مې ولاړ راوړل. اولین نشئی توکي مې د چرسو څخه استفاده کوله. تر اتلسو کالو مې چرس وهل. اتلس کاله وروسته بیا شیشه باندې اموخته شوم چې یو ملګری مې و هغې شیشه وهله خپل اتاق کې، چې وخت ما د ډیټر ټقه واورېده نو زه ایران پاتې کېدم چې دا دومره ټقه د چې ده. بالاخره یو ځرز مې ګیر کړو په اتاق کې، بیا ما ورسره یو دم ووهه او په ما باندې یو اثر وکوو چې موټر سایکل ټکر مې کړی و. دا سر مې یو دوه کوکه خوړلي ول او د هغه درد ډېر شدید و. په ما باندې هر ساعت به حمله کوله، خو بالاخره دا تکلیف مې ورک نه شو. وخت شیشه مې ووهله، دا د سر درد مې ورسره په آرام شو. او بالاخره څلور کاله کېږي چې د شیشې څخه استفاده کوم، او بالاخره د ساعت لاس او موبایل او د خپل شخصي تلویزیون او حتی د ګیري ماشین او بوټان او همدارنګه وروره نور داسې شیان، کالي او واسکټ او دا شیان مې خرڅ کړي دي. په هغو پیسو باندې مې ځان ته نشئی مواد اخیستي دي. منفي تاثیرات خو یې اول عمده تاثیر عمده و چې زه یې ډېر لاغړ کړم، او دماغي حالت مې حتی خراب شوی و، ځکه چې خپل اسنادونه مې وسوځول. دوره را باندې راغله او په اتاق کې حتی د ذوب حالت ته ورسېدم. مخکې له دې نه چې نشه مې نه کوله، یو ښه برجسته، یو ښه شخصیت او حیثیت مې لاره، او خلکو راته احترام کوو، او په کور کې مې قدر ډېر زیات و، او پیسې مې ګټلې. او اوس پیسې نه ګټم، او انډیوالان مې چې خبر شول چې دا نشئی شوی ده، حتی هېڅ پوښتنه مې نه کوي، او هغه انډیوالان راڅخه مخ اړوي، او په کور کې مې اوس قدر نشته ده. تر ټولو نه تریخه خاطره هم دا ده چې خپل تذکره او خپل دولسم شهادتنامه او همداسې د انګلیسي او کمپیوټر سرټیفیکیټونه او حتی د نظامي کارتونه او دا خپل یادګاري عکسونه او خخه دا مې وسوځل، اور مې ورته واچو. علت یې همدا و چې بس ناامیده شوی وم، او بس مور او ورور او حتی خپلې ښځې مې هېڅ خبر ماته نه منله. بیکاری زیاته شوه را باندې، حتی د نشئی پیسې راسره نه ولې چې نشه مې کړی وای. کور کې به چې لاړم خپلو بچیانو به راته ویل چې موږ ته دا شی راوړه، دا شی راوړه. خپل ژوند نه ناامیده شوم، او هغه خواږې یادګارونه او هغه خواږه کوم چې ډېر ما ته یې ارزښت لاره او ارزښتمن شیان ول، هغه مې بالاخره وسوځل.
دا ازادي راډیو درنو اورېدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې بلال د خپل ولایت په سطح د والیبال د ټیم قهرمان دی، خو دا چې په وروستیو کې په هیروینو معتاد سوی دی، د یوه کمزوري ټیم لخوا مات سو. دې ماتې پر بلال ډېر اغېز وکړ. په ذهن کې یوه طرحه ور وګرځېده، او د بیا قهرمان کېدو لپاره له ملګرو څخه جلا سو. دا چې د بلال طرحه به څه وي او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
زهیر جانه، د والیبال مسابقه خو موبایل وده.
ریښتیا هم مسابقه خو موبایل وده، او هغه هم یو کمزور ټیم مات کړو.
ما هم همدغه ځای ځوروي چې یوه کمزوري ټیم رانه وګټله.
بلاله وروره، خوا مه بدوه، په لوبه کې ګټل او بایلل وي.
ستا خبره سمه ده، خو دا لوبه مې په لوی لاس بایلوده.
څنګه په لوی لاس؟
ته نه یې خبر؟
نه والا، په څه شي؟
ولې دا رنګ مې نه ګوري؟
والا رنګ خو دې زیړ شوی دی، او په موټر کې د ما هغه پخوانی زور نه دی پاتې. ناروغه خو به نه یې؟
هو ناروغه یم، عادي ناروغ هم نه، پوډري یم.
څه شی؟ پوډري؟
هو دری میاشت کیږي چې په دې ناولی عمل اخته شوی. که زه پوډري شوی نه وای نو دومره به نه کمزوری کیدی. یوازې کمزوری نه بلکې شرمندگی هم ده.
د څه شي شرمندگی؟ په تا خو څوک نه دی خبر چې ته پوډر یې.
په خو به زموږ ټیم بریالی وو او ماته به خلکو قهرمان وایه، خو تر دې وروسته به پوډري راته وایي پوډري.
بلال جان اندېښنه مه کوه، که نن مو مسابقه بایلوده بله ورځ به انشاءالله وګټو.
ما هم خپل صحت بایلود، هم شهرت او هم لوبه. انډیوالانو ته ووایه چې زه نور والیبال نه کوم، تاسې پوهشئ او کار مو.
بلاله، ته د ټول ولایت د والیبال قهرمان یې، دومره زر مه ناهیلی کیږه.
زه پرون قهرمان وم او خلکو مې احترام کاوه، خو نن پوډري یم. زه اوسم چې کله بیرته قهرمان شوم بیا به ګورو.
زه پوه نه شوم، ته به څنګه بیرته قهرمان شې؟
او به یې ګورو، اوس د خدای په امان.
اوهو بلال جان، دستم را تر و تازه شویم. بخیر.
سلام علیکم.
ستره باشی.
جور بخیر.
یار بلالا، اولی می ایس گونه پیشندی دستم را سروس پیشوی خدا وای چی دستم یشتی چیری بی
دا معتادینو پا شفاخانه کم آخپل علاج بیوکا.
زیران شما چی دستنگ دا گوی پشان تازه شویم.
زه پریدای اغا کیسه با اروز تا در تاو کام اوز دار اتاو وایا چی زمون دو والیبال تیم پا چهال که دی.
بس چی تلاری تیم هم سره و پاشر شو، بیا همو توپ تا گوتیم ندی ورولی.
وای من دیخنه مکوا، مطل ده وایی چی پا کم لختی که یو زلوبه تیری شوی بی بیا با پکی تیریگی. که پا خواه زمون تیم قهرمان و بیرتا با قهرمان شی.
سنگه با قهرمان شی بلاره؟
ظریف جانا، ما خو در تا ویلی و چه زب بیرتا قهرمان کیگم. مانا دا چی اول دزان علاج کوم او بیا بیرتا والیبال شروع کوم.
شکر چی تا جور شوی، اوز رازا چی کور دزو لکه وزگو.
چای مای پریدا، زاو تا دیر مهم کار لرو.
سنگه کار یاره؟
رازا چی دا تیم ملگری خبر کو او بیرتا خپل تیم جور کو، بیرتا پخوانه تیم او پخوانه قهرمانی.
درزا چیزه درزا.
دا سایدی راڈیو درنو آوریدن کو دا زهر و کاروان خپرونه پر همدی زی پایتا ورسیده. تربیام پر لوی و مهربان الله سپارو. تا خدای پامان.
د زهر و کاروان
چی تیرشی بیا براشی گرانا زوانی چی تیرشی.